السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په خپل نوي راپور کې یو وار بیا په افغانستان کې د بشري حقونو له خرابیدونکو وضعیت څخه اندېښنه ښولې هغه ویلي طالب چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د ادعاو خلاف عمل کړی او د بشري حقونو څخه یې بې شمېرې سرغړونې کړې دي طالب چارواکو سمدستی د بنټ د راپور په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې بنټ تورن کړی چې پروپاګند کوي او له همدې عمله افغانستان ته له سفر منع کړی دی په یوه ترافیکي پیښه کې چې تېر ماښام د لوګر ولایت د مرکز په سید حبیب الله کلي کې شوې لږ تر لږه څلور کسان مړه او درې نور ټپیان شوي دي ځایي رسنیو د پل عالم د نایب امین الله خان ولایتي روغتون د سرطبیب ډاکټر محمد صدیق ستانکزي په قول ویلي په مړو کې دوی خزی یو نارینه او یو ماشوم شامل دي د پاینی حال کې ویلي په ټاپیانو کې دی یو خزی روغتیایی وضعیت نازک او د درملنې لپاره کابل ته واستول شو دا پیخه د دوو وړو مسافرونکو موټر د ټکر په نتیجه کې شوه پرون سهار د اوروزګان ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو له امله هم اته کسان مړه او یو تن ټپي شوی و د سړکونو د خرابوالي د ترافیکي اصولو د نه رعایت او د چلوونکو د بې احتیاطي له کبله په افغانستان کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ترافیکي پیښې زیاتې شوي دي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي نن او سبا د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو سیلونو او بارانو اټکل شوی دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې د عقرب په اتمه او نهمه به د کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر غوربند کابل او بدخشان د سیندونو د اوبو سطحه لوړه شي ایرانی چارواکی وایي د کډوالو د ایستلو د پراخ پلان په لړ کې اته نیم لکه غیر قانوني افغان کډوال ایستلي دي د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روان کال تر پایه دوه میلیون غیر قانوني کډوال خپلې خاورې وباسي د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون تسنیم خبري آژانس ته ویلي د ایران پولیس هڅه کوي بې اسناده بهرنیان په ایران کې کار او استوګنه ونه کړي یوې ښځې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان په یو خصوصي روغتون کې شپږونی ماشومان زیږولي دي ځایي رسنیو پرون وویل دا ماشومان چې څلور نجونې او دوه هلکان دي د عقرب په شپږمه د شبرغان په شکران خصوصي روغتون کې زیږېدلي د روغتون رئیس کاظم صدیقي ځایي رسنیو ته ویلي هم مور او هم ماشومان په ښه حالت کې دي د طالبان حکومت غواړي په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی په مقبره کې علمي او څیړنیز مرکز جوړ کړي د طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون په یو خبر کې ویلي د غزنی اوسیدونکو په خپلو شخصي پیسو د دې مقبرې ډبرین فرش جوړ کړی دی راپور د طالبانو د غزنی د اطلاعات او کلتور د رئیس ملا حمیدالله نثار په قول وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي د نړیوالو کلتوري ادارو په همکارۍ د ابو ریحان البیرونی مقبره او یو څیړنیز مرکز جوړ کړي ابو ریحان البیرونی هغه مناجم فیلسوف ریاضی پا و علمی شخصیت دی چې د غزنوی دوره په څلورمه او پنځمه هجری پیړیو کې اوسیده د ابو ریحان البیرونی مقبره د غزنی ښار په جنوب ختیځ کې د بهلول باغ په سیمه کې موقعیت لري او ناټو تایید کړي چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې کورسک سیمې ته چې له اوکراین سره ګډه پوله لدی انتقال شوي دي د ناټو سرمنشي مارک روتا د دوشمې په ورځ په بروسل کې د خبرو پر مهال دا اقدام د روسیې په پراخ یرغل کې د پام وړ شدت وباله او ویل دا وروسته له هغه چې په جګړه کې تر شپږو لکو زیات روسي سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مایوسي ښیي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو حل ته لوستلی شي وړاندې په دغه پروګرام کې اورې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي ریپورت ورکوونکي ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقونو په اړه باندې خپل نوی ریپورت خپور کړی دی هغه په دغه ریپورت کې ویلی دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو نجونو ماشومان او لږکیو د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ازبکستان د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استاسي عصمت الله ارګاشف ویلی دی چې دا مو دریا د سیند اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی خو د اوبو افغان متخصصان بیا څه وایي
معقول او منصفانه استفاده ده دا په دې معنی چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن واکسیناسیون پیل شوی دی، خو د کور په کور واکسین پر ځای د راپورو په اساس ویل کیږي چې واکسیناتوران په جوماتونو او حجرو کې ناست دي.
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جوماتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي.
خلک د انټرنیټ له کمزوري سرعت شکایت کوي او وایي به یې لوړې دي.
ډیرو پیسو باندې نه چیزه انټرنیټ او هغه اکثره وخت د کیفیت له لحاظه ډیر سلو کار کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ یو نوی راپور خپور کړی دی. ښاغلی بینټ ویلي چې دغه راپور موندنې به د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. ښاغلی بینټ تېره شپه ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه راپور په افغانستان کې د بشري حقوقو په تېره بیا د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکی وضعیت بیان کړی دی. راپور کې راغلي د طالبانو له بیا واکمنېدو د درېو کلونو په تېرېدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورو ته د درناوی په اړه د طالبانو د لومړنیو ادعاو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې دي. په دوام کې راغلي چې د طالبانو چلند د دوی په پالیسیو کې په ښکاره ډول لیدل کیږي چې څنګه پر ښځو هنجونو ظلم او زیاتی کوي. د ریچارډ بینټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پانتونو د بیا پرانیستلو لږ یا هیڅ اراده نه لري. د ښوونځیو او پانتونو د بیا پرانیستلو په تړاو له طالب چارواکو په وار وار غوښتنې شوي، خو دوی نه وایي چې کله به دا کار کوي. د ښاغلي بینټ په راپور کې ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې احتمالا طالبان به لا وهڅوي. د طالبانو حکومت د روان کال له اګست میاشتې افغانستان ته د ریچارډ بینټ په ورتلو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې ریچارډ بینټ د په خبره په د افغانستان پر ضد د پروپاګاند دنده په غاړه درلوده، په پروپاګاند بوخت او یوه ډېره وړه مسله لویوله. د مجاهد په وینا له همدې امله ریچارډ بینټ ته نور اجازه نه ورکول کیږي چې افغانستان ته سفر وکړي. د ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی دی خپلواک کارپو په توګه خپل مسؤلیتونه په جدي توګه ترسره کوي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په بشپړه بې طرفۍ سره راپور تیار کړی دی. هغه زیاته کړي سره له دې چې د طالبانو لخوا افغانستان ته لورتلو منع شوی، خدای به د بشري حقوقو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي او د وضعیت د ښه والي لپاره به غږ پورته کړي. د 2020 کال د اکتوبر په 8مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په اساس یې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپورټر ماموریت تایید شو. د 2020 کال د اپریل په لومړۍ ریچارډ بینټ په دې دنده وګمارل شو او د همدې کال د مې په لومړۍ نیټه په رسمي توګه خپله دنده پیل کړه. څو ځله افغانستان ته سفرونه وکړل او د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپورونه جوړ کړل. د ازادي رادیو خبری پروګرام ته غواګی است.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د اوبو افغان متخصصان وای د امو دریا د اوبو د ویش پاړه هر ډول نوې موافقه باید د دې سین له اوبو څخه د ټولو استفاده کوونکو عمدار از هغه هیوادونو ترمنځ ویچ د سینې په پوله کې بهیږي او ورڅخه تیریږي. دوی دا خبره ورسره له هغه وکړه چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استاذي اسمت الله ایرګاشف ویلي د امو دریا د سین د اوبو د ویش لپاره یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. اسمت الله ایرګاشف په عین حال کې د امو دریا په اوبو کې د افغانستان حق ومانه. افغانستان د دریا له اوبو تقریبا هیڅ استفاده نه کوي، خو د قوشتېپې کانال د بشپړېدو په صورت کې به افغانستان په لومړي وار د دې سین له اوبو څخه په پراخه پیمانه ګټه واخلي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازي اسمت الله ایرګاشف وایي هیواد یې له افغانستان سره یو ګډ کمیسون جوړ کړی چې د قوشتېپې کانال د جوړېدو او د امو دریا له سین څخه د اوبو د حق په اړه خبرې وکړي. ایرګاشیف په دې ټینګار وکړ چې د امو دریا د اوبو د حق په اړه له طالبانو سره هیڅ مخالفت نه لري او زیات یې کړه. د افغانستان خلک حق لري چې د امو دریا د سیند له اوبو څخه استفاده وکړي. د اوبیزو سرچینو د مدیریت متخصص ډاکټر نجیب الله سدید وایي د امو دریا د اوبو د ویش پر سر هر ډول موافقه باید د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا د هغو ټولو هیوادونو ترمنځ وشي چې په دې سیند کې شریک دي. او پر دې سربیره د نړیوالو حقوقو پر اساس دوه اصل په ویش کې باید په پام کې ونیول شي.
قابل ملاحظه زر نه رسول بل مشترک ته دی. دا په دې معنی چې که تاسو اوبه استفاده کوي باید ستاسو استفاده په داسې بې ساري توګه نه وي چې ستاسو ګاونډۍ علاقه د درک نه ډیر متضرر شي یا تاسو د اوبو کیفیت نشي خرابولی تر هده پورې تر دې هده پورې چې ستاسو ګاونډۍ هیواد یا بل مشترک هیواد له هغه نه تر قابل ملاحظې توګه پورې متضرر شي. بل اصل معقول او منصفانه استفاده ده. دا په دې معنی چې ستاسو استفاده باید د رفاه او د پرمختګ لپاره وي، نه دا چې تاسو هغه په غیر معقوله توګه د اوبو ضایع کړئ.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په 2023 کال کې د افغانستان د قوشتېپه کانال د پروژې په اړه اندیښنه څرګنده کړې وه او خبرداری یې ورکړې و چې دا پروژه د منځنۍ آسیا د اوبو توازن ګډوډولی شي. خو ایرګاشیف په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې د افغانستان خلک هم د امو سین له اوبو څخه د استفادې حق لري، خو دې ته په پام کې د سین اوبو کمې دي د هر هیواد برخه باید وټاکل شي. د اوبو د مدیریت متخصص او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهن بشیر دودیالوی سره لدی چې د امو سین د اوبو ډیره برخه له افغانستان سرچینه اخلي، له افغانستان پرته نور هیوادونه ورڅخه استفاده کوي. شغله دودیالوی د افغانستان له اوبو څخه نه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونه بلکې ایران او پاکستان هم پریمانه استفاده کوي او افغانستان په دې برخه کې نړیوالو کنوانسیونونو او موافقو ته ډیر پام نه دی کړی.
دغه د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو او دغه د قراردادونو د دې له مخې نه افغانستان ډیر چوپه خوله ده. موږ په دې برخه کې بیسي ګونګیان یاستو، ځکه دا دومره وختونه موږ د دې کنوانسیونونو سره تعلق نه درلود او نه مو ګاونډیانو او نورو سره کوم لاسلیک په دې برخه کې کړی ده. خو اوس مشکل دا ده چې موږ نه تنها یوازې دغه د شمال ګاونډیان بلکې غرب او شرق او دا ټول دوی پیش دا مشوي دي د اوبو د پاره بیلابل تاسیسات زراعتي او نور دا جوړ کړی دي. اوس کوم غو اقدام کوو د دنیا هم راتوي شوروره ته تر اوسه بيدوي د خلکو هغه د فابریکې جوړ کړی دي، فارمونه جوړ کړی، باغونه جوړ کړی دي، دا جوړ کړی دا جوړ کړی دي وسره نه استفاده کی ته څنګه اوس ته اوبو ته غرض ورولې او لاس ورولې او دا دي باغونه به وچی نو موږ ته څه وی د خلک یې سپریک دي چې دا څه وی د وچو.
د قوشتېپه کانال د افغانستان د اوبو تر ټولو ستره مستوي اوبلاره ده چې د امو دریا سیند د اوبو د انتقال لپاره جوړی شي. د دې کانال پروژه په اصل کې د پخواني ولسمشر اشرف غني د ادارې په وخت کې پیل شوې وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسیناسیون پیل شوې ده. دغه واکسیناسیون به په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې څه باندې 1,000,000 ماشومانو باندې تطبیق شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو د طالبان تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي چې د پولیو په پیل شوي کمپاین کې به 8,00,000 هغو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي. بلخوا په کونړ کې شاوخوا 200,000، په نورستان کې 45,000 او په لغمان کې به هم لسګونو زرو کوچنیانو ته دغه پروسه ترسره شي. چارواکو له خلکو غوښتي چې د خپلو ماشومانو روغتیا لپاره دی د 15 کالو کم عمره اولادونه د واکسینو رضاکارانو ته ورولي څو واکسین شي او له دغه بې علاج ناروغي وژغورل شي. د ختیځ ولایتونو یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو کمپاینونو په پرتله اوسنی کمپاین کور په کور نه دی بلکې یوازې په جوماتونو او حجرو کې ترسره کیږي. د هغه په وینا کېدی شي له دې عمله هم زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي چې د ورځې لخوا په کورونو کې سړی نه وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان حجرو او جوماتونو ته یوسي. خو د همدې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا له خلکو غواړي چې د واکسینو ډلې که په جومات کې وي او یا په حجره کې باید خپل ماشومان له واکسینو بې برخې نه کړي. مولوی صدیق الله او ډاکټر محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل
هر مسلمان چې د مور او پلار نه پیدا دی او هغه انسان دی هغه هیومن رایټ چې ورته وی یو بشري حقوق ته وی یو اسلامي حقوق ته وی دا حق لري چې دا تداوی شي او دا دوا چې کوم دی دا د مسلمانانو د دې بچو زمونږ استاد چې حق دی
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جماعتونو ته بوځي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپل کورنۍ دپاره یو بوج وي او مازوره به ژوند تیروي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي او چارواکي شاوخوا 6 میلیونه ماشومان ته د واکسینو د تطبیقولو اټکل کوي چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو په وینا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې 22 او په پاکستان کې 1 ماشومان د ګوزن په لاعلاج ناروغۍ اخته شوي او د پولیو دغه مثبت ډیرې پیښې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته رامنځته شوي دي.
ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په داسې حال کې چې د ایران دفاع وزیر وایي د دغه هیواد پر دفاعي سیستمونو د اسرائیل په وروستي برید کې لږ تاوان پېښ شوی او دوی توانېدلي هغه هم بیرته ترمیم کړي. اسرائیلي چارواکي وایي د بریدونو چې 100 جنګي الوتکو پکې برخه درلوده نه یوازې د ایران د هوایي دفاع سیستم په بشپړ ډول له منځه وړی بلکې د دغه سیستم د جوړونکي هیواد حیثیت هم له منځه وړی دی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د اسرائیل د هوایي ځواک یو پخوانی قومندان ویلي چې د دې هیواد نظامی عملیات چې د شنبه د سهار یعنی د عقرب په 15 د ایران پر ضد تر سره شول نه یوازې د ایران اسلامي جمهوریت ته یو درون گزار و بلکې د روسي پوځي اعتبار ته هم یو حیثیتي گزار و. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو پخوانی ویاند او د هوایي دفاع پخوانی قومندان رنکو خاو د تل ابیب اف ام یو سلو درې رادیو ته وویل چې د ایران د هوایي دفاع یو ځانګړی کیسه ده ځکه چې په دې کې هم زاړه امریکایي دفاعي سیستمونه شته او هم نسبتا پرمختللي روسي S-300 سیستمونه او ځینې نور سیستمونه چې ایران په خپل جوړ کړی دي. جنرال کوخاو زیاته کړه چې پر ایران د اسرائیل د شنبه د عملیاتو په ترڅ کې د ایران د هوایي دفاع په سیستمونو باندې برید د دې سیستمونو نیمګړتیا ښکاره کړه او د احتمالي راتلونکو بریدونو لپاره د ایران توان کم کړ. هغه وویل چې د عملیات د دوړو خو پر دفاعي او مخنیوونکو پلانونو باندې اغیز لري او ایران باید د اسرائیل د بریدونو په وړاندې د دفاع په اړه فکر وکړي. له بل خوا د ایران د حکومت دفاع وزیر وایي چې د اسرائیل د رواني اونۍ د شنبه د ورځې په برید کې ایران ته یوازې لږ زیان اوښتی او دا زیان جبران شوی دی. عزیز نصیرزاده د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې له دې برید او رامنځته شوي زیان وروسته یې له خپلې ټکنالوژۍ او ځواک څخه په استفاده اوښتی زیان ترمیم کړ. تر دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزوالی په یوه اعلامیه کې ویلي و چې دې برید محدود او لږ اخیست لرونکی زیان اړولی او څو راداري سیستمونه یې زیانمن کړي چې ځینې سمدستي ترمیم شوي او نورې د ترمیم په حال کې دي. له بلې خوا د اسرایلي سرچینو پر اساس د اسرایل په برید کې چې د عقرب په 15 ترسره شو د ایران د S-300 ټول سیستمونه له منځه تللي دي.
په پورسته څوره زکه د افغاني بای د ډالر په مقابل کې لیاولړ بدلونو سره مخ شوی. تیرونی د افغاني بای د ډالر په مقابل کې راکم شوی. په داسې حال کې چې لاغې وړاندې د نورو میاشت پرتلې بای په بي ساري توګه لوړ شوی وي. د بهرنیو اسعارو په ځانګړي توګه د ډالر په مقابل کې د افغاني د بای د ټیټېدو د وړو وریجو او غړیو په ګډون د توکو پر بای اغیز کړی چې یو شمېر افغانانی په اړه اندېښمن دي. تفصیل په دغه رپورت کې
لیوی ونی راهیسی افغانۍ د ډالر په مقابل کې ل یو لړ بدلونونو سره مخ شوی او په بایو کې د پام وړ کم والی راغلی دی. دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې د نورو میاشتو په پرتله د افغانۍ بیې د امریکایي ډالر په مقابل کې په کم ساري توګه لوړې شوې وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نن دوشنبه د اکتوبر 28مه د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیه 2.5 افغانۍ او د پلورلو هغه 3.5 افغانۍ و. په سرای شاهزاده کې د بیلابیلو صرافیو د معلوماتو له مخې یو ونې وړاندې د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیه 6.8 افغانۍ او د پلورلو هغه 6.15 افغانۍ و چې په تیرو وو ورځو کې په هر سلو ډالرو کې 600 افغانۍ زیاتوالی ښیي. له دې سره هممهاله په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو عمده پلورونکی احسان الله وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
قبلا قیمت روغان
مخکې 15 لیتر غوړی په 440 افغانۍ و، خو اوس 540 افغانۍ ته رسیدلی. همداسې یو 50 کیلویی د اوړو بوجۍ 1450 افغانۍ و، خو اوس یې قیمت 1540 هغه ته لوړ شوی. دا بدلونونه تیرې یوه اونۍ کې راغلي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي کله چې د ډالر بیې راښکته شي د توکو په بیو اغیز نه کوي، خو چې لوړې شي نو د توکو بیې هم ورسره لوړېږي. د کابل ښار دوو تن اوسیدونکو وحید او برهان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وقتی که دلار در برابر پول افغانی قیمتش
پایین کله چې د ډالر قیمت د افغانیو په وړاندې کمیږي، له بده مرغه د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه کوي، خو له لوړې دوه سره د توکو بیې هم لوړې سي. د خوراکي توکو بیې مخ په لوړېدو دي او د ژمي پر رسېدو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د سون توکو بیې لوړې سوي او له بله پلوه بیکاري هم بیخي زیاته سوې ده.
د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان له ډلې محمد بشیر دودیال وایي چې افغانستان اوس د پیسو د ثبات په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان متاسفانه د ثبات په حال کې نه ده. موږ د دې شاهدان یاستو چې د افغانستان په اقتصاد کې تولید، د خلکو استخدام او مصرفیت، موږ تجارت، صادرات او سیاسي وضعیت، دا ټول دائم د تغییر په حالت کې دي، بدلون په حالت کې دي او دا تر ټولو اول په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک بیا ویلي هڅه کوي چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت خوندي او د بانکي سیستمونو د پیاوړتیا، د قیمتونو د ثبات او د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي.
لا خبرونو ور اخوا
موسم ورزو د انټرنیټ د بیو لوړوالی ته په ابل او نورو ولایتونو کې یو شمېر خلک وایي چې انټرنیټ یې پڅ دی خو بیې زیات دي. جزئیات لا به دې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې نن ورځ انټرنیټ د ورځني کارونو د پرمخ بیولو او اړیکو د ټینګولو لپاره یو له مهمو اړتیاو څخه ده، ځینې کابل ښاریان شکایت کوي چې له دې سره سره چې په پلازمینه کابل کې ژوند کوي او د انټرنیټ لوړه بیه پرې کوي، خو بیا هم د ښه کیفیت او چټک انټرنیټ څخه محروم دي. سمیر سادات او یلدا چې د کابل دوه اوسیدونکي دي، په دې اړه یې د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
یو له مهمو ستونزو او مشکلاتو څخه چې اکثره افغانان ورسره مخامخ دي هغه د انټرنیټ د بیو لوړوالی دی، چې په ډیرو پیسو باندې ناچیزه انټرنیټ او هغه اکثره وخت د کیفیت له لحاظه ډیر سلو کار کوي، له دې سره مخامخ دي. نو دا یو ډیره لویه ستونزه ده په اوسني عصر کې چې ارتباطات ټول او د خلکو اکثریت کارونه په ټکنالوژي او انټرنیټ باندې ولاړ دي.
زه خپل آنلاین زده کړې کوم، مجبور یم چې انټرنیټ فعال کړم. د انټرنیټ بیه ډیره لوړه ده او کار یې ډیر پس دی. کله چې درس وایو له غږ بندېدو او سل کېدو سره مخ کیږو. له یوې خوا باید دولت ته مالیه هم ورکړو، مثلا که 500 افغانۍ فعال کړو باید له هر 100 افغانۍ 10 افغانۍ مالیه ورکړو.
د پلازمینې سربیره د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي هم د انټرنیټي خدماتو له کیفیت څخه شکایت کوي. سیامک چې د بدخشان اوسیدونکی دی او تولا چې د ننګرهار د کامې اوسیدونکی دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات انټرنیټي د بدخشان بګونه است کې حتی د مرکز
په بدخشان کې د انټرنیټي ستونزو دا حال دی چې حتی د بدخشان په مرکز کې بیلابیل سیم کارتونه لکه افغان بي سیم او روشن سم کار نه کوي. په ځانګړي توګه د راغ درواز او یفتل ولسوالیو کې سم کار نه کوي او غږیزه ویډیوي پیغامونه په ډیرې سختۍ پرانستل کیږي.
بسیار به مشکل باز میشوند. تشکر.
جدی ستونزه دا ده چې دا ډېر د اندېښنې وړ ده چې د انټرنیټ قیمتونه ډېر لوړ دي. دغه د انټرنیټ د بنډل مطابق چې کوم انټرنیټ خدمات دي هغه نو بیخي په ځینو ځایونو کې حتی په نشت حساب دي او په ټوله کې هغه د ښاریا یا کوم هغه تمدن ته نږدې ځایونه چې دي هلته هم چې د صورت بیخي کمزوری دی. په سیمه ییزو هېوادونو کې یا زموږ ترڅنګ چې کوم ګاونډي هېوادونه دي هلته د انټرنیټ قیمتونه بیخي ارزانه دي او صورت هم تیز دی. دلته سره له دې چې قیمتونه ډېر لوړ دي انټرنیټ هم بیرته کار نه کوي.
د معلوماتو لمخې اوس مال د افغانستان په گاونډیو هیوادونو لکه پاکستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا د 2 افغانیو او ایران کې 4 افغانیو سره برابر ده. خو په افغانستان کې د مخابراتي شبکو د 1 GB انټرنیټ نرخ له 100 افغانیو زیات دی. خو د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د 1 GB انټرنیټ بیا چې مخکې 250 افغانۍ وه اوس 110 افغانیو ته راکمه شوې ده. د مخابراتو کارپوهان د انټرنیټ د لوړې بیې یو لامل 4G ته د انټرنیټي سیستم نه تجدید او افغانستان ته د سمندري لارو نشټوالی بولي. د مخابراتي چارو شنونکي ګل احمد راستمن ازادي رادیو ته وویل
اصلا هغه انټرنیټي ظرفیت چې پر مشتریانو یې پلوري شیر یا مشترک دی. مثلا یو ایم بی 3 کسانو ته ویشل کیږي. دوی وایي چې ګاډ یا مشترک نه دی خو دی. اصلي تخنیکي ستونزه د 4G سیستم ده. په هغه ځای کې چې مشتری له انټرنیټ څخه ګټه اخلي هغه انټرنیټي پای چې په هغو سیمو کې واقع دي مکمل 4G یا 3G نه دي. یوازې په ښار یا ځینو نورو ځایونو کې 4G شته.
4G شده ولی دیگه جای سیگنال ضعیف است.
اوس مهال په افغانستان کې شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې ټول یې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو حکومت د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان له مخابراتي شبکو ګټه اخلي چې له دې ډلې 10 میلیونه د اړیکو خدمات او 15 میلیونه نور انټرنیټي خدمات کاروي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 نشته کیږي. ماشونه نه دی اخیسته. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دارو ته څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دارو کړی وای جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورزي خدای یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي د جمهور غوښتونکو د نوماند ډانلډ ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغه کسانو ته رایه نه ورکوي پر ځای الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمي او غیر مستقیمي رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استازو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوي کې د خپل ایالت په استازولۍ د رائے حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازي لري، نو په همدې برابر الیکټرال رائے کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازي لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رائے خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ وش په برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رائے په 50 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوې، چې